به برنامه تشکر از شنونده عزیز. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. وقت خوش و خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملما څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام اوریدلی شي. په سر کې هم په مخکې خبرونه ته د امریکا ولسمشر وایي د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیري او د 2018 کال تر پایه به 15500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوې ځانګړې غونډه کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي خبرې کړې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد به جګړه تیزوي. مشپړ خبرونه واورې. په اثر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیري او د 2018 کال تر پایه به 15500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. باراک اوباما پرون ماښام وویل چې په افغانستان کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې او ملاتړ په برخه کې د دې هیواد سرتیري خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
I decided to maintain our current posture of 9800 troops in Afghanistan.
باراک اوباما وایي ما پریکړه کړې چې وسنۍ شمېر یعنی 9300 نظامي ځواکونه به د راتلونکي کال یعنی 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. د دوی ماموریت به تغییر نه کوي. زموږ ځواکونه به په دوو کوچنیو وظیفو ته چې مخکې مو ورته اشاره وکړې ادامه ورکړي. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د القاعده څار. وسمهال امریکایي ځواکونه په کابل، باګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې ځای پر ځای دي. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان تغییر کړی چې لمخې به د دې هیواد ځواکونه یوازې د سفارت تر بریده په کابل کې پاتې کېدل او تر هغه وخته چې د ولسمشر د هیواد ځواکونه به په کابل، باګرام، کندهار او جلال آباد کې حضور ولري. بلخوا ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه د دې هیواد د اخري پریکړې هر کله کړي. خغلی غنی د امریکا د ولسمشر لخوا د دې اعلان یو څو ساعت وروسته د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل په راتلونکي کې به امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ او همدارنګه د تروریزم په وړاندې پر مبارزه تمرکز کوي.
امریکا
د وای امریکا یو باثبات افغانستان په خپل او د نړۍ په ګټه بولی دلته پاتې کیږي ځکه چې دایې د حکومتداري په برخه کې د ملاتړ او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې لښمنو څخه دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه نظامی وړتیاوي لري او کولای شي خپل هیواد په بشپړه توګه دفاع کړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په افغانستان کې د امریکایي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او دا پریکړه د افغانستان په ګټه وبلله. نو د پوینا ناټو هم په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه موافقه کوي. ترکی چارواکی وایي په نږدې راتلونکي کې به په کندهار، هرات او هرات ولایتونو کې خپل کنسلګری پرانیزي. دا خبرې پرون په کابل کې د ترکیې سفیر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړي. د دې لیدو کتو پر مهال د ترکیه او افغانستان خپل منځي اړیکو د لا پیاوړي کولو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې شوې. د ترکیې سفیر وویل چې هیواد به له افغانستان سره هر ډول مرستې کوي او په نږدې راتلونکي کې به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپل سیاسي نمایندګۍ پرانیزي. او ټاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې ملي ټیم سره د 500 اورونو یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغان کرکټ بورډ سلاکار فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
لوبه له پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبه له پوره د افغانستان لوبه له شی لوبه ترسره کړي هم دا ډول ان شاء الله د ملي لوبه له پوره هم زموږ لوبه پوره چمتووالی لري.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 31 پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ له هغه لسو لوبډلو څخه یو ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د سیمې او نړۍ خبرونه هم له یو داسې خبر نه چې په افغانستان پورې اړه لري. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و د مونتانا په ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د امریکا یو سرحدي مامور ګرایج ډوب وایي نوموړی په سر کې ادعا کوله چې د بنګولیا دی خو وروسته یې ومنله چې افغان دی. چارواکو د تنین په نوم د دې افغان پوځي افسر سره د امریکا لغوه شوې ویزه هم موندلې. د تنین ویزه له دې کبله لغوه شوې وه چې نوموړی په تگزاس کې د نورو افغان افسرانو سره له پوځي روزنې څخه ځان پټ کړی و. نوموړی اوس بیرته افغانستان تدا سوال لپاره د پولیسو په توقيف کې دي. بلخو د درې نور افغان پوځیان چې د امریکا په ماساچوستس ایالت کې په ګډ پوځي تمریناتو کې برخه لرله 13 میاشتې وروسته لاغونول شول چې دوی کاناډا ته د پناه اخیستلو لپاره وختل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوې ځانګړې غونډه کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه خبرې کړي. په دې تاوتریخوالي کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په وختنه جوړه شوې او ډیپلوماټان وایي چې کوم پریکړه لیک به صادر نه شي. د تیرو 2 اونیو په تاوتریخوالي کې 2 فلسطینیان او 2 اسرائیلیان وژل شوي. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې تر ټولو سختې نارامۍ دي. د امریکا متحده ایالاتو چې تلې د امنیت په شورا کې د اسرائیلو پر ضد د پریکړه لیک مخالفت کړی، داسې ویلي داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرائیلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده زیات ځواک کارول نارامونکي بللي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اداعش پر ضد به جګړه تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړو مشرانو په انقره کې د هغې لویې بمې چاودنې څخه وروسته خپلو کې پرون ټلیفوني خبرې کړې چې 99 کسان پکې ووژل شول او د ترکیې چارواکو یې پړه د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې واچوله. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو خپلو کې د داعش پر ضد د ګډو هڅو پر اړه خبرې کړي. دا ټلیفوني خبرې د ترکیې د هغه شکایت وروسته شوي چې وایي هغه وسلې چې د امریکا متحده ایالاتې د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لاسونو ته غورځېدلی شي چې هغوی د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشرانو په ترکیه کې د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو بریدونو د چټک بندېدو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو څارونکو اداره وایي ایران پر وخت د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د جولای میاشتې د موافقه لیک پر بنسټ پلټنې پر مخ سي. دغه اداره وایي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې رئیس یو کی امانو به د دې تحقیقاتو اخیری ارزیابي د دسمبر میاشتې په 15 خبره کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي فعالیتونو د سار ادارې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پلټنې پیل کړي څو یقیني کړي چې په غزه کې اټومي وسلې نه جوړیږي. ایران پخوا بیا بیا ویلي و چې اټومي پروګرام یې د انرژي د تولید لپاره کاریږي او د اټومي وسلو د جوړولو هیڅ هوډ نه لري. د اوکراین له 4 هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړي. په دې ډول اوکراین اجازه ترلاسه کړه چې د دې هیواد د بحران په اړه له روسیې سره له ډیپلوماټیکو لارو خبرې وکړي. روسیه په دغه شورا کې دایمي غړیتوب لري او همداراز د ویټو حق لري. د اوکراین ترڅنګ مصر، جاپان، سینګال او یوراګوای وکولای شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړیتوب د 2018 او 2018 کال لپاره ترلاسه کړي. د دې هیوادونو دندې به د 2018 کال د جنوري له لومړۍ نیټې پیلېږي. دغه 15 هیوادونه د لیتوانیا، چیلی، اردن، چاد او نایجیریا ځایناستي شول. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد د نظامی ماموریت د تمدید اعلان کړی دی. ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر بیا د دې پریکړې هرکلی کړی. په دې موضوع دوه رپورټونه لرو. له دې مهم خبرو چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار کړی. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون عوام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د خاص کونړ د ولسوالۍ د اوسیدونکو له هغه شکایت نه مو هم خبرو چې وایي د کونړ سیندې مځکې وړې دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د دې هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخره او د 2018 کال تر پایه تمدید کړ. بارک اوباما پرون ماښام په خپلو خبرو کې ویل چې 9,300 امریکایي پوځیان به د 2018 کال تر پایه وروسته به 2018 کال تر پایه 5,500 سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. اوباما وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت به تغییر نه کوي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنې ته به ادامه ورکوي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان وضعیت د امریکا مشران اړ ایستل چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه او د 2018 کال تر پایه به په افغانستان کې 5,500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9,300 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2018 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو تر 2 زیاته موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي.
د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو کوچنیو او په عین حال کې سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. باراک اوباما همداراز په افغانستان کې د امریکا د نظامی پروګرامونو د یو متعادل ماموریت د تمدید یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې او دغه ځواکونه ملاتړ مهماتو او لوجستیک ته اړتیا لري. د زیاته کړه چې پر مرستو سربیر افغانستان یو بشپړ هیواد نه دی او اوس هم له خطره ډک دی. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره اړوند دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا نظامی ماموریت پای ته رسیدلی دی، د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. اوس به آخري پریکړه د باراک اوباما پر ځای ناستې پورې تړاو لري چې په امریکا کې د 2018 کال له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د خپل نظامی حضور په اړه څه پریکړه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره له کاندیدانو څخه یو شمیر کسانو له دې مخکې د اوباما پر دې تصمیم سخت انتقاد کړی و چې له افغانستانه به په بشپړه توګه امریکایي سرتیری وباسي. خو اوس د فلوریدا ایالت والی او د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ته نوماندانو څخه یو جیب بوش وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما له پلان څخه راضي دی. د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر غوښتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه پلان چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د سفارت تر بریده پاتې کېدل تغیر سو او تر هغه وخته چې دی ولسمشر دی د هیواد ځواکونه به په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور ولري.
دوستانو، ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هیواد د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی. ښاغلی غنی پرون ماښام وویل چې د امریکا د مشرتابه تصمیم یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د اړیکو د پیاوړتیا او نوي مشارکت څرګندونه کوي. ناټو هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغانستان په ګټه بللې. ملالۍ بشیر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید د اعلان یو څو ساعته وروسته د افغانستان جمهوري ریاست ارګ د دې پریکړې هرکلی وکړ. ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. ښاغلی غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی. د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه، تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډي ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. د ښاغلي غنی په وینا د امریکا نوې پریکړه کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ، تجهیز او نظامی پیاوړتیا او د زیاتوالي په برخه کې اغیزمنه ثابته سي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د د په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقه ترسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2016 کال تر پایه پرېږدي او تر 2016 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. د امریکا د ولسمشر د نوې پریکړې له مخې په افغانستان کې د دې هیواد نظامي ماموریت د 2018 کال تر پایه تمدید سو او په افغانستان کې به 15500 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیا هم وروستۍ پریکړې او د ځواکونو راتلونکی په امریکا کې په نوې مشرتابه پورې اړوند دي چې د دې هیواد د 2018 کال په انتخاباتو کې به غوره سي. یو شمیر څېړونکي وایي له دې وروسته باید د سولې په بهیر هم تمرکز وسي، ځکه چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو. د کابل خدمت گزاران په نوم یوې ادارې رئیس محمد امین فرهنگ او کارپو ازادي رادیو ته ویل د دې مسالې لپاره باید یو د حل لار وموندل سي.
دولت او حکومت طرفدار عزیزند و تقاضا هم دارند.
حکومت او دولت د دې پلویان دي او غشتنه یې داده چې 1600 ځواکونه چې وروسته له ناټو سره یو ځای شول د امریکایي ځواکونو په ګډون په افغانستان کې پاتې سي. خو د دولت وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو دا شرط کښېښود تر څو د افغانستان لخوا د دوی ټول شرطونه چې پکښې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم شامل و ونه منل سي. هغوی هیڅ مذاکراتو ته نه دي حاضر. هغوی خپل موقف په دې توګه پیاوړی کړ.
اونا موقف خود اتر محکم کردن.
لبلی خواد کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاند د افغان ځواکونو لپاره د امریکای سرتیرو روزنه مهمه بولی. د شاغلی زلاند په باور له افغانستان سره د امنیتی تړون پر بنسټ د اړتیا په صورت کې امریکایي ځواکونه شای په عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. لدی مخکې د امریکا ولسمشر ویلی و چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت په 2018 کال کې د سفارت تر بریده پاتې کیږي، خو اوس ویل کیږي چې بارک اوباما د افغانستان د ماموریت په اړه وروستۍ پریکړه خپل ځایناستي ته پریښوده.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردې تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود به قاطعیت رد میکنم.
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي او ریدلې مه هېروئ.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرانس کې وکړې. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات لري.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بیلابیلو ستونزو د هواري په ځانګړي ډول د ځمکو د غصب او باج اخیستنې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. وایي چې د قانون حاکمیت په هیواد کې د ثبات لامل ګرځي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرانس کې د ځمکې د ناسمې استفادې په اړه اندېښنه وښوده او په هیواد کې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوې په مشروع استعمال ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې تر قانوني مراحلو وروسته د قوې مشروع استعمال د دولت حق دی.
هیڅ قانون بدون استعمال مشروع قوه عملی نمیشه.
هیڅ یو قانون د قوې تر مشروع استعمال پرته نشي عملی کېدای. نو ځکه مولا حلیم صاحب څخه دا غوښتنه ده چې اجرایه قوې ته په ځانګړو مواردو کې د قوې د استعمال واک ورکړي. کله چې د ځمکې غصب، باج اخیستل او په عامو ګټو د پښو ایښودلو خبره مطرح وي، د قانوني مرحلو تر بشپړولو وروسته د قوې مشروع کارول د دولت اساسي حق دی.
ښاغلي غنی دغه شان د اوبو او راځي د عالي شورا جوړول چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسؤلین پکې دي، د همکارۍ او همغږۍ په برخه کې مهم ګام یاد کړ. وی ویل چې د جمهوری ریاست ټول صلاحیتونه هم دا شان شوراګانو ته ورکول کیږي. ولسمشر غنی له بهر څخه هر کال د 3 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو راواردول د شرم خبره ګڼي. ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې باید لزمکنه د استفادې په برخه کې بنسټیز بدلون راشي. د رازیو د خپلواکۍ ادارې رئیس جوار پیکان په دغه کانفرانس کې د استملاک اوسنی قانون په روانو شرایطو کې د ستونزو په وړاندې ځواب ورکوونکی ونه ګڼلو او وی ویل چې د ځینو تعدیلاتو په راوستلو سره مو وغوښتل چې په دغه قانون کې نیمګړتیاوې لرې کړو.
موږ د دغه قانون د کتلو پر مهال د 14 هیوادونو د استملاک قوانین ولوستل او د دې برخې له ډیرو تجربه لرونکو متخصصانو سره مو تخنیکي مشورې وکړې. مخکې له دې چې د اوبو او ارزیو په عالي شورا کې په دې قانون بحث وشي، په ملي مشورې سره مو د هیوادونو په وزنونو کې د دولت له استازو، حکومت، قضایه قوې، مدني ټولنو او د زیربنایي پروژو له اغېزمنو سره بحث کړی دی.
د حکومت لخوا د ځمکو د استملاک د ستونزې د هواري په برخه کې دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې د یو شمېر حکومتي مسؤلانو په وینا اوس مهال په ټول هیواد کې وصله ځمکې او اراضي د استفادې وړ نه دي، چې دا یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. ملخوا خلک او د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تیرو څو کلونو کې ډېرې ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي چې له یادو کسانو څخه یې بیرته نیول او یا هم استملاک د حکومت لخوا یوې قوي سیاسي ارادې او په ځینو مواردو کې د قوي استعمال ته اړتیا ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون عوام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تروریستي ډلو په وړاندې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل کړي. له دې سره د هیواد د کورنۍ چارو وزارت داسې هڅو خبر ورکوي تر څو هغه کسان په سیمه ییزو پولیسو کې جذب کړي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پاڅونونو ژمنې کړي او یا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران په دې اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې اوري.
بد امنیتی وضعیت، اوږدې جګړې او د هیواد د ډېرو سیمو بې امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنګ سیمو ته ولاړ شي. خو پوښتنه دا ده چې د امنیتي او دفاعي قواوو تر څنګ که ملکي خلک وسله اخلي او یا د جنګېدو ژمنې کوي څومره په ځای کار دی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولي. د یاد کمیسیون غړی حمید زی لالی وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتي بنسټونو په لیکو کې ځانونه ځای په ځای کړي.
که خود سره وسله هر څوک په افغانستان کې اخلي که هغه په هر موقف کې وي دی پر خپل سر باندې غواړي چې دی د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه چا سره جنګ وکړي څوک د افغانستان لپاره ګواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خو دا دغه بانه ده چې دی په دا خلک یې په دا پلمه باندې خو ځان مسله کوي چې د پردیو بېګانو نیابتي جنګ چې دلته افغانستان ته اوس نوی راغلی دي دا وسلې ته بیا موږ یو نوم ورکولی شو.
ښاغلی لالی وایي هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو دعوی کوي د پردیو په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي. د کندوز ولایت له سقوط وروسته یو شمېر پخوانیو جهادي قوماندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره له خپلو خلکو سره د جنګ لومړیو لیکو ته ځي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی ستایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک چې غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکي کسانو وسلوال کېدو سره مخالف دي او وایي چې ډارېږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینې برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر ده چې زه دا ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه سلا ترلاسه کړي، په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي.
دغه رقم تخریق مقاصد د دولت لپاره جوړیږي. دا خو د څولک پوخانه دي جهادیانو.
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کېدو موضوع له هغې وروسته ګرمه شوې چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنګېدو لپاره ولاړ.
هغوی اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپله یې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مصالحه کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینې ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دي او د دشمن سر کوبول دي. مونږ ټول ولس او امنیتي ارګانونه په مشترک ډول باندې
اوس مهال افغانستان د درې نیم لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګیدو لپاره فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې د مقننه قوې او عامو خلکو د نظر تر څنګ خپله د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه وایي او آیا د دې کار څخه خوشحاله دي او کنه سرګردانی یې ورته جوړه کړې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له امنیتي ځواکونو راخوا هر جوړک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین می‌کنه.
په افغانستان که قانونی بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګیدو مسئولیت لري. له هغې پرته بل هر قوت غیر قانونی دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاتچونونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنگ ته هم زړه ښه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدیر چې په جلال آباد کې وویل موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55مې مادې پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامی کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولېږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنګ کې د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنکړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تېر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیره غزي خان کې د دې هیواد د پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د غړي پر ډیرې د ځانمرګ برید د وژل شو شمېر اتو تن ته پورته شوې. د دې هیواد د دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې ډول خونړیو بریدونو ځان پیاوړی او منظم ثابتوي. له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال پاکستاني طالبان او نورې تروریستي ډلې په دې هیواد کې په روانو پوځي عملیاتو سربیره د مهمو هدفونو په نښه کولو ځان پیاوړي او منظم ښودل غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیره غازی خان په تنسه شریف کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي سردار امجد کوسر پر ډیرې ځانمرګ برید اته کسان مړه او 13 نور ټپیان کړه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستانی وسلوالو طالبانو تحریک ویټلې منلې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دې هیواد د ملي پارلمان او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ضربازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځي دا کوي چې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې د پوځي عملیاتو د پوست پرېداو سربېره پاکستاني طالبان څنګه دومره مهم او خونړي بریدونه تنظیموي او هدف ته ځان رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
نو معلومی کې دا چې د ضرب اعظم د فورو کېدو نه پس په خونړي ګامونو کمیرا غلې دي او هغه یو قسم لا د غیر یقیني چې کومه فضا وه هغې کې هم کمیرا غلې دي. لیکن دویم طرف ته چې وګوري چې داسې خونړي بریدونه چې لګي نو ضروري خبره چې د دې مکمل خاتمه خو په نږدې وخت کې مشکله ده البته په دې کې به په درجوار کمی راځي. په دغې باندې د داسې خلکو چې هغوی دا بریدونه لګوي دا هغوی مقصد دا دی چې د حکومت چارواکي هغې حوصلې پستې کړي چې هغوی د هغوی خلاف په کاروایانو کې یا د داسې فیصلې نه کوي. د عوامو هغه چې حوصله کمه بحال شوي هغې کې بیا په حکومت باندې کمی راولي او دا هم ده چې هغوی خپل وجود ثابتوي چې زموږ وجود شته دی او موږ چې غواړو نو داسې بریدونه کولی شو.
مومند همدار زیاتوي په داسې حال کې چې په قبایلي او د پاکستان په خاري سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي، نو د دې ویره شته چې وسلوال په راتلونکو کې دا ډول بریدونه لا ډېر کړي. دا یادونه وړ ده چې د پنجاب ایالت په ډیره غازی خان کې د پاکستان د ملي پارلمان د غړي پر دیرې تر ځانمرګي برید مخکې د اګست په 14مه د پنجاب ایالت پاټک سیمه کې د دې ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیرې هم ځانمرګي برید شوی و چې د هغه په ګډون پکې 19 کسان وژل شوي و.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده خو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړي اوس هم لسنیمې بجې شوې وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د 2014 کال تر پایه به د دې هیواد 9300 سرتیری او د 2018 کال تر پایه به 5500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه د دې هیواد د ورستۍ پریکړې هرکلی کړی. ترکی چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په کندهار او هرات ولایتونو کې خپلې کنسلګرۍ پرانیزي. یو افغان پوځي افسر چې تیره میاشت په امریکا کې د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون پر مهال ځان پټ کړی و د مونتانا ایالت کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په یوې ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړې. په دې تاوتریخوالي کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د ولسمشر رجب اردوغان سره یو ځای ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد به په جګړه تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. او اوکراین له څلورو نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د غیر دایمي غړو چوکۍ ترلاسه کړه. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم 19 پروګرام تر ازو ځوان فکر وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. زه صادق رښتینی یم او دا ونی په کندهار کې په تعلیمي برخه کې د کندهار د رضاکار ځوانانو پر فعالیتونو خبرې کوو. قلم لار مدني ټولنې د کندهار د لیرو پرتو سیمو لسکونه غریب پوچنیان شاته راوستلي او دلته یې په بیلابیلو روزنتونونو کې شامل کړي. دغه راز په یو بل پروګرام کې د کندهار یو شمیر انفرادي ځوانانو په خپل شخصي لګښت هغه کوچنیان چې د زده کړې واس نه لري د شاکه کارونو د لارې د کورنۍ اړتیاوې پوره کول یې اوس په ښوونځیو کې شامل کړي او د دغه کوچنیانو د څو کلونو لګښت دغه ځوانان ورکوي. دا چې دوی په دې برخه کې نور څه پروګرامونه لري دا به د ځوان فکر په دې پروګرام کې خبرې پر وکړو. میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر عطاولا ویسا، د مرست خیریه بنسټ غړي جانان مومن او مدني فعال نثار احمد صالح. تاسو ته شراغ لاس وایو. اول به عطاولا ویسا، اول به تاسو ته راسو. په افغانستان کې په خاص ډول په پښتني سیمو کې د معرف پر وضعیت همیشه بحثونه شوي او دا ثابته شوي چې نامني د دولت ناسمه توجه، اداري فساد او نور ستونزې د دې لامل شوي چې په لیرو پرتو سیمو کې ښوونځي وتړل سي او کوچنیان دې له زده کړو محروم سي. خو سوال دا دی چې په دې برخه کې عام خلک څه کولای سي؟ مشخصا وایس چې تاسو او ستاسو ټولنې په دې برخه کې څه کړي؟
موږ د ډېر وخت د معرف پر وضعیت باندې کار کړی دی چې مهمه برخه ده لری پرتو سیمو کې د ښوونځیو بندیدلو چې تر کوم عنوان لاندې بند سول هغه شی اوس نسته. مثلا نامنی د نامنی تر عنوان لاندې یا طالب تر عنوان لاندې چې زموږ په سیمو کې ښوونځي بند سوي دا یو وخت و، اما اوس د دې لوی علاج چې دی د ښوونځیو د بندېدو لامل فساد په وزارت معرف کې یو ډیر لوی فساد دی. دا خاصا په ولایاتو کې، په دغه سیمه کې چې بیا څو ولایتونه ډیر ځپلي دي په یولس ولایتونو کې چې معرب په معرب کې ډېر دپل شوي دي، په هغه کې لوی کندهار دي، په لوی کندهار کې نو هلمند، روزګان، زابل او کندهار شامل دي، چې په دې کې ډېرې ښوونځي په کندهار کې بندې دي. تقریبا د 211 په حدودو کې ښوونځي دلته بندې دي. دا چې وزارت معرف هر څه وایي راځي چې زما سره ډېر شینی سم کړو. راځو موږ دې ته چې موږ پر دې برخه باندې څه کړي دي. موږ د لیرې پرتو سیمو څخه ماشومان راوستل دي په ښار کې، مو په روزنتونونو کې چې د اطمینان په نام درلیتا مورته وایست روزنتون ورته رسیدې کې شامل کړي، او یو شمېر په لیلیو کې یا مدارسو ته موږ راوستل دي، چې هغه ماشومان تنکي ماشومان اوس د دې نه دي چې مثلا دوی ولاړ سي لیلیا ته، اما د دوی د مور د پلار غوښتنه دا ده چې دوی اولاد د دوی بچی تعلیم وکړي. ولې زمینه په خپل کلي په خپل کور کې ورته برابره نه ده؟ دلته د فساد تر څنګ بیرته بیا لوی بېغوري د نظام د دولت بیا د دې تر څنګ باندې یو بل فساد چې دلته اوس روان دي په معرف کې، دغه باید واوري، مسؤولین یې باید واوري. دلته د کلیوال ښوونځي په نامه باندې یو بل ظلم روان دي. پرون یوه سیمې ته ولاړم، تعمیر خو دا و چې ړنګ و، خراب و، مثلا دروازې کښلې وې، کړکینې کښلې، په دې تعمیر کې دی پسونه پنډول. د دې کلی پر سر باندې د کلیوال ښوونځي په نامه باندې یو خیمه ولاړه ده. خیمې ته ورننه وتم، په دې خیمه کې د اعداد یو جدول مول دی. د جدول ته چې مو وکتل او دا تصویر د خیمې واخیستې، په دغه شک مو نور باندې راتلی چې په میاشت کې دلته څوک راغلی. بیا د دې په نامه باندې دلته پیسې زموږ د سیمې پیسې وځي، د معرف پیسې وځي، د معرف یو وره پیکه مصرفېږي، یو وره پیکه د غلو جیب ته ځي. دا ظلم دی، یو ټول ولس سره ظلم دی، د ټول هیواد سره ظلم دی. هغه بچی د دې سیمې د دې هیواد چې بېسواده پاتې کیږي، هغې د مخالفه په ګټه دي، هغوی د پردیو استخباراتو د پردیو جنګي ډلو په ګټه دي. هغه بیرته دلته د ځان وژنې، د کارتل، د غلا، د نورو د سبب کیږي. او راځو دې ته چې مثلا موږ څومره ماشومان په دې کې راوستل دي، کندهار ته او په کابل کې مرکز لیلیو ته، لکه رحمان بابا او خوشحال بابا ته، 230 نفر موږ کابل ته لیلیو ته راوستل دي، خوشحال بابا او رحمان بابا ته، چې په دې کې یوازې د کندهار نه، د هلمند، د روزګان، د زابل، اته د غزنی، غزنی سیمې هم په دې کې د معرف کې چې معرف یې فلج دي په ځینې سیمې کې، او پات دلته زموږ سیمې چې فلج دي، ولسوالۍ فلج دي، په هغه کې موږ لکه د زید روزنتون، لکه شیخ عبدالله کرزي روزنتون، د عبدالله شیخ عبدالله کرزي روزنتون دي، او د پیر مسعود روزنتون دي، او یو شمېر مدارس دي لکه بحر العلوم او داسې مدارس ته موږ ماشومان راوستل دي دغه چې دي زده کړي.
شغلی جانان مومن، ما داسې اوریدلی چې په بهر کې میش افغانان داسې اراده لري چې دوی هغه کوچنیانو ته چې غریب او شاکه کارونه کوي د زده کړو زمینه برابر کړي.
بلې، و اصلا داسې چې دا یو طرحه ده، او د دې طرحې نوم اساسي بدلون دی. د اساسي بدلون طرحه په دې ترتیب ده چې هغه کوچنیان چې د کورنۍ د خوا څخه د اقتصادي مشکلاتو درف په خاطر باندې دي، په کارونو باندې اخته شوي دي، البته شاکه کارونه کوي، نو د فامیل سره د تفاهم په نتیجه کې داسې فیصله کیږي چې دوی ته به هغه حساب پیسې چې د کار د لارې ترلاسه کوي، مثلا یو کوچنی دی په یو مصرخانه کې کار کوي او دوی د سبقو د تعلیم څخه بې برخې دي، په هغه ځای کې د میاشت چې مثلا 2000 افغانۍ ورکول کیږي، موږ یو تفاهم ته سره رسیدو، 2500 افغانۍ د کوچنی فامیل تورکو او د ښوونځي ته راولو شاګردوي، او په دې نتیجه کې په دې جریان کې بیا یو کال یو نیم کال تر هغه وخت چې د یو ته آماده سي، دا کوچنی بیا د انګلیسي زده کړې لپاره هم په یو ښوونیز مرکز کې داخلو، او یو څه موده بعد بیا د کمپیوټر زده کړو ورکو. په 15 کال بعد، شپږ کال بعد، د کوچنی دونسي یا ځوانونه سي چې یو ځای شوون کی سي او یا په یو دفتر کې ابتدایي کار پیدا کړای سي، او دا غلار څخه خپل کورنۍ ته هغه اقتصادي مسائل واسونځه ورحل سي. نو دغه طرحه و، دغه انګیزه و پاینال کې چې په خارج کې ځنې مشت زمشت سي افغانان دې ته زړه شکی چې په دغه برخه کې زمشت سره هم کار پاتې سي، مګر دا یوازې د وګړو لپاره اختصاص نه ده. کوشش موږ دا کوو چې دلې په کندهار او دلې په دغه زون کې خلک وهڅو چې د دغه کوچنیان لپاره زموږ سره په دغه پروګرام کې برخه واخلي. که موږ وګورو موږ دې پروګرام ته یو مالی حساب کړی دی په حساب، او هغه د ورځې 15 افغانۍ پر یو کوچنی باندې راځي چې د میاشتې تقریبا 2500 افغانۍ، او لشت لږ موږ په 5 کالو کې د یو چا سره یو تفاهم ته رسیږي، یو سپانسر څوک چې یو سپانسر یو ماشوم یو کوچنی هغه 5 کلن قرارداد بوي، او دا 5 کاله کې 1,500,000 افغانۍ راځي. نو دا یوه هڅه ده، او په دې اوایلو کې موږ تقریبا تر اوسه پورې 5 کوچنیان ټارګټ دی، او په دغو کې زه یو مثال د یو کوچنی در کوم چې سمیولا نومیږي. سمیولا د غټو موټرونو په مصرخانه کې وو، د کور یو ځوان چې و چې هغه د دې د کور اقتصادي ستونزې حلولې شهید شو، پلار یې ډېر سپین ژری دی او مور یې سخته نه جوړه ده. د دلته دغه کړی د پامیل سره موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې کوچنی ځوان راسي په 5 سم کې موږ شاګرد کو، د سویت په کتو سره موږ د 5 سم کې شاګرد کی، او په عینال کې اوس پیلن دلته په یو ښوونیز مرکز کې انګلیسي هم وایي. نو دغه یو هڅه ده، او دغه یو جریان دی چې اوس هغه کوچنی ډېر خوشحاله دی، فامیل یې ډېر خوشحاله دی.
سالی صاحب د عطاالله ویسا او مومن صاحب خبرې مو واورېدلې. د رضاکار ځوانانو دغه ډول هڅې د ښوونې او روزنې په برخه کې د دې سیمې ستونزې څومره کمولی شي؟
ستاسو ټول دوستانو په اجازه، مخکې دا خبره کېدله چې د انسانانو ترمنځ هغه مشترک شی وینه ده کنه، اما دغه خبره ورځ په ورځ باندې بل اړخ اخلي. زما په نظر باندې چې د ژوندۍ موجودات په خاصه د انسانانو ترمنځ هغه تر ټولو مشترک شی چې دی هغه تعلیم دی. تعلیم په نتیجه کې پرمختګ رامنځته کېږي، تعلیم په نتیجه کې دغه نړۍ ګوره بدلون کوي ورځ په ورځ باندې. دا چې موږ بدلون نه دی کړی، افغانانو بدلون نه کړی، افغانستان ورځ په ورځ مخ پر شا باندې روان دی. یعنی یو ویلا ته د چمور د تعلیم څخه په لاس باندې لري پاتې سیو، کله چې څوک د تعلیم څخه لري پاتې کیږي هغه په اقتصادي لحاظ باندې به وږي، په سیاسي لحاظ باندې به د نورو ایديولوژیانو ډېر ژر تاثیر باندې کوي. چې دغه د ایديولوژیانو یو مثال دا دی چې په دغه نږدې څوک کلونو مخکې به دغه سی یو مفکوره موجوده و چې تعلیم یا په خاص مکتب ته تګ سړی له اسلام څخه اړي کافر کوي. اته کله چې به یو کورنۍ خپل زوی الور له مکتب څخه راوېستل به ځنې کسان ورتل دغه مبارک کیته چې شوت چې زوی در کفر څخه راوېستي ذکر دلته کافر کېدی، اته د غورز او بخیر تل منزل کېدل په خاص د غلیرو پروتو سیمو کې. اما دغه یو ولادت دا و چې موږ به تعلیم وو، موږ په دې باندې نه پېدل چې رښتیا دغه پر دې ایديولوژي په حق ده کنه حق ده که څوم 100% نه حق و. د ویسا صاحب د نور دوستانو حد چې تعلیم پاره کې عورت تربلې زیاتیږي، دوی دا شی درکړی دي چې ټولنه بل تعلیم پرمختګ نس کولای، او هغه ټولنه شي د نړۍ لومړی درجه هیوادونه دي، داغه تر ټولو هغه اساسي د پرمختګ راز دي چې دوی تعلیم ته مخ کړی دي. شپه ورځ پر ځمن یو کړی دي، تعلیم یې کړی دي. ځینې هیوادونه دي چې هغه د پردیو تر استعمار لاندې او اټومونه باندې استعمال سره لخوا سره خاکس ول، اما بیا د خپل تعلیم په زور او د خپل مټ په زور باندې هیوادونه هم دا اوس د دنیا په اوله درجه کې راځي. چې جاپان یې ډېر ښه مثال دی، جاپان په تاریخ او په لاپ او په شاپو بیرته دغه پرمختګ کښه ته نه رسیدلی، بلکې هغه شپه پر ځمن یو کړی و، تعلیم یې کړی و، بیرته هغه ځپلې د جاپان او ګور د دنیا سره د ګور سیالي کوي. بل مهمه خبره دا ده چې اقتصاد په ټولنه کې ډېر مهم رول لري. زموږ کمزوري اقتصاد زموږ له هر اړخ څخه زموږ لا غټه رامته کړې ده. نو کته چا ته وایي چې زوی باندې ول تعلیم نه کوي، هغه چې رور د 500 غونو کې لري خرڅ کې زما د پاره ډیره ګټه کوي ځکه وژیم. هغه خبره وایي چاته ول چې مسلمان یې کافر ول دول چې رور مسلمان او کافر دی نه پیژنم خو وژیم په نسپاندی. زموږ ولس وژی دی په نسپاندی. یو ځوان یو الکو په د موټر سایکلانو مسترخانه کې کار کوي، د هفته 500 افغانۍ ورکولې. ما به دې الکس خبرې وبلې ته 500 افغانۍ چی کیږي؟ د یو بل مشرور درلودي، هغه ډیر سخت عملی و تاریخیو، یو یو مور درلودي وې سپینچري پلار درلودي، هغه ول چې دغه زما د کور د پاره یو شی کېدلی سي. زموږ ملګر بیا سره کښېنه سلو، هغه الک باندې مکار سره وکي، هغه مکتب داخل کې موږ مستری خانه وکه، خو نیم ورځ ګوره مکتب ته ولاړسه، دواړه کارونه یې کوله. اما تر ټولو لو بدمرغي دا ده چې د دولت فساد، په فساد کې د لوستي نسل رول ډیر دی. کته شاروالۍ ته ځي، کته ګمرک ته ځي، کته هر ماموریت ته ورځي، هغه یو کلم پلاس ځوان درته ناست دی، هم غلا کوي، هم فساد کوي، هم رشوت اخلي، هم خلکو ته په پټو سترګو خلکو باندې شل کاله قید ټاکي. یعنی دغه نتیجه ده چې ځینې د بانډو کسان یې د تعلیم څخه راګرځول دي. بل کس و په دغه جنګونو کې شار ته رالی پلار یې لیړې کوله. ما در ډېر بحث وروسته دوه زامن یو مکتب ته داخل کړله. یو تعلیمي کال یې درس وویلي. دغه شش کال چې تعلیمي کال شروع سو زه لیړې ته وروګرځېدلم. زه یې داسې لږ ژړغونی و دغه کوچنۍ. ما ورته ویل ویلي وایي بابا موږ مکتب ته نه پرېږدي. په دغه ورځ پلار شاروالۍ ته ورغلی و. د شاروالۍ یو مامور ډېر رشوت ځنې اخیستی و. بیا ده ویله که زما دغه زوی مکتب ووایي دی به م په راتلونکي کې رشوت خور یي هم به مې دین خراب وي مې دنیا خراب وي. فلهذا د دولت فساد نه ده چې په مالي لحاظ د خلکو ملا غوټ ورماتوي. په ذهني لحاظ باندې هم هغه د لیرو بانډو او د لیر پرتو سیمې خلک چې ښار ته راځي هغه د ښار د خلکو څخه کرکه کوي. کرکه یې هم پر ځای ده ځکه د ښار خلک یې په قلم ګور دغه دی ځپي. فلهذا د تعلیم په پرمختګ کې د ټولنې هر کشر رول لري. دغه که نر دي که ښځه دي که لوستي که نالوستي دي که غریب دي که خان دي. خو مهم خبر ده چې زموږ دغه د تعلیم کمپاین باید مسلکي واوسیږي. مثلا زموږ د تعلیم نه مسلکي توب په دې کې دي چې موږ یو چاته وایي چې ته زوی دي ګورې یوازې مکتب ته واستوه. اما که ته دغه نفر ته ووایه چې حاجي صاحب ته که دې خپل زوی مکتب ته واستوې دی به سبا په دغه ټولنه کې د عزت خاوند سي. د عزت تر څنګ به دی انجینیر سي یا به ډاکټر سي یا به ادیب سي. کله چې دی ادیب و ډاکټر کېږي دی به ګوره پیسه داره سي ځکه افغانان په یو نه یو نوم باندې وژي دي او پیسو ته ګوره ډېره اړتیا لري. که دغه د پیسو هغه اساسي خبرې ورته وسي د عزت خبرې ورته وسي بیا چې تشویقېږي. اما که ته وچ کلک هغه ته وایه چې پلار یې بیسي وادی چې زوی دې مکتب ته واچوه ګټه یې نه ورته بیان هغه اتلس کل راتلونکی ګټه یې وسله ورته بیان کړه چې زوی دې مکتب وایي د عزت خاوند کېږي انجینر بوي او پیسې به برته ته ګټي سل فیصد خپل زوی بیا ګوره مکتب داخلي او دا ورته وایي چې د ګټه ستا لپاره دومره نه ده لکه تا چې دوی بیخي ګل د مکتب څخه راګرځولی.
مومن صاحب یوه یا یوه نیمه میاشت مخکې چې په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل سو په ټولنیزو رسنیو کې یوه صفحه جوړه سوه تر څو د دغه رسنیو کارونکي کمپاین وکړي او هغه کسان چې دوی آماده نه دي چې خپل اولادونه مکاتبو ته واستوي هغه وهڅوي چې دغه کار وکړي. دغه کار څه ډول نتیجه ورکړه؟
موږ تقریبا لکه مخکې چې صالح صاحب هم یادونه وکړله تر ټولو غټ اساسي ستونزه دا ده چې اوس هم متاسفانه داسې فامیلونه شته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واستوي. اوس هم یو تریخ حقیقت دا دی چې حتی په ښار کې مو داسې کورنیو داسې پلورونه شته چې مکتب د کفر ځاله بولي او د پسپاتوالي یا مثلا د اسلام څخه د لیروالي یو سرچینه یې بولي. په داسې حال کې چې دغه یو ډول ناځواني هم ده. هغه په دې ترتیب چې موږ هر شی که اغوندو که خورو که کارو که استعمالو که فکر که اوسیږو دغه ټوله موږ ته د دغه عصري علم ثمره ده. په حساب پروش کال موږ عملي کمپاین وکړي بازار ته راووتلو په بازار کې وګرځېدلو او شش کال په فیسبوک کې هم په پراخه کچه سره په دغه برخه کې خلکو ته وویل پر خلکو مو پر ځوانانو موږ غږ وکړي چې په خپله ټولنه کې باید موږ هر یو په پردي شکل سره دغه کمپاین شروع کړو چې خلک اولادونه ښوونځیو ته واسي او دا تر ټولو د علاج هغه اساسي نسخه ده. خو زه وایم چې د ښار موږ باید ډېر پوکس په ولسوالیو وکړو. په ولسوالیو کې زموږ خورا ډېر نفوس پروت دی چې هغه د ښوونځیو د تعلیم څخه بې برخې دي. که ستونزه دا پېښېږي یا بهانه دا پېښېږي چې په ولسوالیو کې که مکاتب وي نو هغه مخالفین یا هر څوک چې دي هغوی سوځي یا په حساب دغه نسي کېدلی خلک زړه نسي ورته ښکولی. نو ښه لاره دا ده چې دغه خصوصي سکتور ته ورکړل سي په ځینو ولسوالیو کې مثلا چې وری امکان نه لري یا خصوصي تعلیمي سکتور وهڅول سي چې تاسو په ولسوالیو کې ښوونځي خلاص کړئ. زه اطمینانی یم زه ډاډه یم چې په هغه وخت کې به هر څوک چې دي چې دغه مخنیوی کوي هغوی تر ډېر ځایه پورې د خصوصي ادارو سره کار نه لري. نو او خصوصي سکتور بیا یوه ګټه دا ده چې تر اوس چې موږ ګورو در دغه هغه دولتي اړخه خدمات هم په یو ډول په ښه ډول سره وي. مثلا دا اوس په شهر کې موږ د زما وراره د ښه خبره دا و چې د ښوونکي په ورځ باندې میوه هڅوي چې ولاړ سي ور ښوونځي کې د ښوونکي په صفت دندې اجرا کړي. نو هغه ورځ ویل چې موږ په ټوله ښوونځي کې دونه ځای نه لرو چې کښینو، یعنی په اداره کې موږ نه پرنیچر لرو نه هغه شی لرو چې موږ استراحت وکړو یا د تفریح په وخت کې کښینو. دا نو چې په اداره کې نه په ښوونځي کې په شاګردانو په صنفونو کې خو بیخي دا شان نسته سره. نو عمومي هڅه دا ده، یا اوس الحمدلله د ځوانانو ترمنځ دا یو فکر راپیدا شوی دی که په رضاکار ډول وي او که په لږو امکاناتو سره وي، دوی د تعلیم دپاره کار وکړي یا د تعلیم دپاره مبارزه وکړي او هڅه وکړي او خلک تشویق کړي، ځکه دغو ځوانانو نتیجه لیدلې ده. زما خپل کوچنیوالی که زه تاسو ته ووایم، زما د کوچنیوالی د لوبو سامان د لرګو توپک وو او ښوونځي مې بیخي په سترګو لیدلی نه و. په هغه وایلو کې د نجب په شپو کې یا د په حساب د هغه څخه راوروسته چې زما حالت و یا زما په څیر د دې سیمې په پزرونو کوچنیان، نن زما د زوی زما څخه تر ټولو اولینه غوښتنه چې سهار راوځم دی راته وایي چې ماښام راځې نو به کتابچه راته راوړې، چې راځې قلم به راته راوړې او کرتاسیه به راته راوړې. دا ماته ډېر ښه خوند راکوي. زه هم زموږ د سیمې هر کوچنی که بې پلاره دی، که پلار لري، که سرپرست لري، که بې سرپرست دی، هغوی باید دغسې یو څوک سي او دغسې یو زمینه ورته مساعده سي چې که پلرونه لري هغوی وهڅول سي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته واسي او په دغه برخه کې خدماتو ته مساعد کړي، او که نه لري نو هغه تجاران هغه شتمن خلک چې د اولادونو ودونه یې د یوې ورځې پر ځای افتی وي او ورې بیخي په زیات لګښت باندې دی د ودونه کوي، دغه برخه کې چې سرمایه ګذاري وکړي، خصوصي سکتور کې چې ښوونځي را تخلاص کړي، په کلو کې چې ښوونځي را تخلاص کړي، څو د دغه بد حالت څخه دراوتلو یو هڅه کړې وي.
مومی صاحب، تاسو دغه رضاکار جرګګۍ غړي یاست چې د کندهار د معارف د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، د تاغه جرګی فعالیتونه څه ډول دي؟
نه یوازې په کندهار کې د معارف ورځ په حساب دغه رقم د زړه د خوښ ده، بلکې په د افغانستان په نورو سیمو کې هم څو ورځې مخکې د کابل څخه یو د معارف په برخه کې وایحت راغلی و. بیا ما د نږدې مجلس سره کاوه، دوی د شمال د ځینو هغه ولایتونو څخه چې بیخي موږ دا فکر نه کاوه ورې هم معارف متاسفانه په دغسې یو وضعیت کې و. خو دلته چې موږ یو نو د کندهار نوی والی ډاکټر امایون عزیزی دوی دغسې یو نوښت وکړي چې د کندهار د ځینو آزادو کسانو څخه یوه جرګګۍ جوړه کړي چې هغه د تعلیم دپاره د تعلیم د سکتور دپاره په حساب یو مشورتي بوټ سي. موږ تر اوسه پورې په دغه تیرو دوو میاشتو کې ځینې کارونه وکړل. مثلا د معارف د شوالي او د دغه ستونزو د کموالي دپاره مو یوه هڅه وکړل، او په عینحال کې مو د یو پلان شپږ میاشتنی پلان مقدماتي جوړ کړي چې په هغه کې به د کم د فساد مخنیوي برخه د معارف د کیفیت او کمیت دپاره توجه ده، او په عینحال کې یو د ارزیابي یو فرما یو طرح ترتیب کړل سره. د ارزیابۍ طرح په دې ترتیب ده چې هغه په لوړ زده کړو په وزارت کې سته، مګر په معارف وزارت کې دا شی نه و. موږ د معارف په چوکاټ کې د هغه څخه په استفادې سره یو طرح داسې ترتیب کړل چې موږ ځو ښوونځیو ته دغه طرح ورکوو چې دی په تعلیم په تدریسي او اداري برخو کې خپل ځان خپل ارزیابي کې، او هغه خپل خاص نمرې دي چې یو جدول د چې پخ خپل نمرې ځان ته ورسی. مثلا د کرتاسیه په اړه کې څونه خدمات دی لري، مثلا د فرنیچر په برخه کې څونه لري، مثلا د استادانو د ښوونکو د درسي حالت څه څه ډول سره دی. بیا 15 ورځې بعد د جرګګۍ غړي ورځي، او هغه دوی ته نمرې ورکوي، هغه او دغه نمرې سره ارزیابي کوي. څونه چې په ارزای کې و معرف ریاست او ولایت مقام او په اینال کې د وزارت سره په ګډ تفاهم باندې هغه ستونزه حل کیږي. یو هڅه ده، یو کوشش دی، امید ده ستا چې زموږ د دغه جرګګۍ هڅې یو ښه نتیجه ورکړي.
ښاغلی ویسا، تاسو په اوله پوښتنه کې د خپلو ځینو فعالیتونو یادونه وکړه. موږ په دې اکله ریپورټونه هم جوړ کړي دي چې تاسو په ځینو لیرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي. د دغه کتابتونونو د اغېز په اړه که راته ووایاست.
یو پروسه موږ لرو د دې لپاره، موږ استاد څخه مثال د صالح صاحب څخه یا د مؤمن صاحب څخه یو چاته اردو چې ته په کور کې یو کتاب لرې، دغه کتاب تا لوستی دی په کور کې درته پروت دی، دا موږ ته د صدقې جاریه په ډول باندې راکړه. همدغه کتاب موږ راوړو په یو سیمه کې چې هلته اړتیا د زموږ ځوانان کتاب نه لري، دا موږ هغه ځوانانو ته ورسوو چې ځوانان استفاده ځینې وکړي. ډېر ځوانان دي چې کتاب ته لاسرسی نه لري، لوستي دي، مطالعې دپاره څه نه لري چې دي ولولي مطالعه وکړي. نو همدغه د ټولو ګډون دی، مثلا زما ګډون دی، ستا ګډون دی، د ولس ګډون دی، کتاب ورکوو، خپل ټولنې ته قلم ورکوو، کتابچه ورکوو چې دا یوه ښه هڅه ده. او دغه پروسه موږ کوشش کوو چې د هېواد ټولو ولایتونو ته دا پروسه ورسوو. چې تر اوسه په دوو ولایتونو کې کتابتونونه لرو، چې کتابتونونه خیریه کتابتونونه هم جوړ کړي دي، دغه به په ټولو ولایتونو کې جوړو. او څه چې زموږ وس دي، یو کتاب مخکې ما درته وویل چې د ټولنې د خوا څخه موږ چاپ کړی دی، د زرو هندارو کور. نور هم کوشش کوو چې د ماشومان په برخه کې هغه څه چې د ماشومان زموږ لیکوالان که څه لري، موږ هغه ځین ترلاسه کړو. او دا چاپ خاص د ماشومان لپاره، ځوانانو لپاره د کتابتون برخه ده، او د ماشومان لپاره خاص د ماشومان برخه لږ کمزورې ده په پښتو کې، چې دا کوي سي او زموږ لیکوالان په دې کې څه ویلي کې د ماشومان لپاره، د ماشومان د ادبیاتو لپاره. او دا تر کورنۍ پورې ورسیږي چې د ماشوم تربیت څنګه کېږي، ماشوم څو مرحلې لري تربیت، د تربیه وسي مثلا تر 5 کلنۍ څخه بیا تر نکلنۍ پورې څنګه تربیه شي، د نکلنۍ څخه بیا تر 5 کلنۍ پورې چې بلې مرحلې ته ماشوم رسیږي، ځوان ځوانېږي، دغه څخه بیا څنګه تربیه شي. دغه بیرته د دوی سره بیا مرسته کوي، د کورنۍ سره مرسته کوي، او د پر زده کړو پر دغه باندې پر راتلونکي باندې ډېر تاثیر لري. نو د کتابتون برخه زموږ دغه ده چې د ټولنې د هر برخې څخه، یعنی که خویندې، که ورونه دي، ځوانان دي، که سپینجیری دي، هر څوک چې په کور کتاب لري هغه موږ ته د صدقې په ډول راکوي، او دا بیا موږ تر خاصیم پورې رسوو چې هلته د کتاب اړتیا ده.
صالح صاحب، د ځینو ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او نورو پاک له داسې ویل کېږي چې په هغه سیمو کې چې دولتي امکانات نه وي، خلک په خپل شخصي مصارفو ښوونکي نیسي او خپل کوچنیانو ته تدریس به کوي، دلته ولې خلک داسې یو کار نه کوي؟
ګوري، د افغانستان کلتور په دغه برخه کې له سره څخه کتنه غواړي. ما هر وخت دا ویل دي چې زموږ کلتوري مسایل تر ډېره پورې په ځینو برخو یې چې هغه اصلا د بحث وړ نه دي، موږ په ویاړو افتخار ګوره پکونه. یعنی د دې سیمې په د خلکو په اړه سړی فکر وکړي، فطرتن دوی داسې د تعلیم سره مخالف لکه پیدا شوي شي کنه. یعنی یو بیکاره کار ته ورور جانه داسې پر دوه دوه باندې غورځي. د تعلیم په برخه کې چې یو دوه درې خبرې ورته کوي، پر غمیږي ولاړیږي درڅخه. یو بدبختي په دغه برخه کې چې موږ ته راپاته ده، هغه د ځینې قومي ناپوه مشرانو څخه چې د قوم په نوم باندې راولاړ شوي، په سګ جنګۍ او په چرګ جنګۍ کې نامداره دي، دغه پر قدم باندې ځوانان قدمیږي، کوش کوش تک کوي، پیسه پورته کوي، لاس ورور جانه درملا تیر وړي. اما د تعلیم په برخه کې چې ورته دا کار وکوي، دا خوناکي کار دی، که دا شکه وای اجپلانی به ګوره دا کار کړی وای. یعنی د دغه سیمې کلتوري مسایل چې ځینې سپینږرو په خپل ځان پرې تړلي دي او د کوم په نوم باندې ځانته مصوب کړي دي، زموږ آینده او زموږ سرښته غوره خرابه کړې ده، در بدره کړې ده. او بل اساسي خبره چې زه په اخر کې باید وکم، چې زموږ جماعتونه یوازې باید د مشخصو کسانو تر ولکې باید لاندې نه سي، هغه کې باید موږ خپل رول ولوبو. د جمعې په ورځ باندې د ملا صاحب تر خبرو را دي خو ته هر ځوان باید ممبر ته پورته سي، د تعلیم برخه کې باید کار وکړي، ځکه د جمعې ورځ هغه ورځ چې دکاندار ګوره دکانداري پرېږدي، کسب ګوره کسبي پرېږدي، راځي د جمعې لپاره ته مسجد ته. په دغه ځای کې د روشن فکر وظیفه ده چې ورې باید لاس پورته کړي، ورته وایي چې ورور ته زوی دې مکتب ته واچو، ځکه په دغه برخه کې په دغه ځای کې خو موږ تر اوسه پرې تعلیم پاره باندې څه نه دي اورېدلي.
Astaghfar mila inkara tan Astaghfar, Arbilah.